د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، راپورونه او یو اونیز پروګرام خبرو. په یو راپور کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څو اونیو کې ترلاسه شي، او افغان ولسمشر وایي چې بهرنیانو ته به په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې د البته د افغانستان او نړۍ خبرونه دي چې قاسم سلام علي وړاندې کوي.
همګړې د مهمو خبرونو سرخطونه ته امریکایي چارواکي وایي دوی لا هم هیله مند دي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه ژر تر ژره موافقه ته ورسیږي. په بلخ کې یو شمېر ځوانانو تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پر حضور ټینګار وکړ، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د پیشنهادونو یو مجموعه وړاندې کړي څو نړیواله ټولنه قانع کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. ده هم پوره خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څونو کې ترلاسه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماري هرف پرون ویل چې دواړو اړخونو په خبرو کې پرمختګ کړی دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the
Afghanistan sara de dwa arkhizi amniyati mawafaqe de laslik la para gat kar rawan dai mukhtadi bawar yu che padi ara jar tarjara mawafaqa pa gano dalailo muhima da yu dalil ye da dai che de america aw nato planuna bayat parmakh bulad shi de afghan zawakuno pawartiya ke ham kh parmakhtak shwai kho afghanistan de nariwal umraste ta ar dai tar so khpal zawakuna che de hewada wagdo satana wakri jod khri.
د امریکایي چارواکو لخوا د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون افغان ولسمشر په خپلې وینا کې د امریکا او ناتو پر ځواکونو انتقاد وکړ، او ویل چې دوی د افغانستان ملي حاکمیت په پرلپسې ډول تر پښو لاندې کړی. په بلخ کې شمیر ځوانانو، محصلینو او د مدني ټولنو استادو په غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور غوښتنه وکړه. د غونډه پرون په دی ولایت کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د غراز انتقاد وکړ چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خپل سباندي لسکلن حضور پر مهال له افغانستان سره لازم امرستي نه دی کړی. دوی د غراز اندیشنه وشوه چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به افغانستان یو ځل بیا په خوانی دورې ته وګرځي. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري او د صنعت په اړه خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، او جمهور رئیس ویلي چې د دې صنعت په اړه به په یو میاشت کې لوی جرګه راوغواړي. په هلمند کې په تدریجي ډول د برېټانوي ځواکونو د کمولو لړۍ دوام لري. یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه د برېټانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي چې په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو د لوجستیک قطې خپل ماموریت سرته رسولی او برېټانیا ته د ستنېدو په حال کې ده. په هلمند کې له برېټانوي ځواکونو څخه د مسولیتونو د اخیستلو په لړ کې افغان ملي پولیسو په 13 سپتمبر میاشت کې د شمالي هلمند او مرکز لشکرګاه ترمنځ د لوی او ستراتیژیک لارې امنیتي چارې په غاړه واخیستې. په افغانستان کې موجود بهرني ځواکونه په تدریجي ډول خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي او د افغان ځواکونو پر روزنې تمرکز کوي. د بغلان چارواکي په دې ولایت کې د وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسول وسلوالو ډلو د نیول لپاره یو کمپاین پیل کړی. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رډیو ته ویل چې دا کمپاین پرون پیل شوی او تر هغه به دوام وکړي څو د ولایت د وسلوالو ډلو له موجودیت پاک کړي. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر ایران ژغ کړی چې د پیشنهادونو یو مجموعه وړاندې کړي څو نړیواله ټولنه قانع کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. جنکری د څرګندونې پرون په اندونیزیا کې د آسیا د اقتصادي سرمشریزې د کتنو پر مهال وکړي. نوموړي ویل تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه د جرمني په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دایمي غړو د فبروري میاشتې پیشنهاد ته تر اوسه پورې بشپړ ځواب نه دی ویلی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی د لویدیز پر وړاندې د نرم دریز په غوره کولو سره په سولې زتوګه د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره هیله پیدا کړي. متحده ایالاتو د مصر د یوې سخت دریځې وسلوالې ډلې قمندان چې له القاعده شبکې سره تړاو لري د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل د امریکا په قضایي سیستم کې د لرلو په صورت کې د محمد جمال او یا د هغه د ډلې دارایي کنګل کیږي او امریکا یاد به نسي کولی له دوی سره کومه معامله ولري. د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې جمال په اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې له القاعده څخه د بم جوړولو رازونه ترلاسه کړي دي. ویل سوی چې محمد جمال په نویم لسیزه کې له افغانستان څخه مصر ته ستون شو او هلته د اسلامي جهاد وسلواله ډله جوړه کړه. په 2018 میلادي کال کې په مصر کې له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته نوموړي د جمال د شبکې په نامه خپله ډله جوړه کړه او په مصر او لیبیا کې د وسلوالو د روزنې مرکزونه پرانستل. بمی چاودنو یو ځل بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسکونه کسان وژل او ګڼ شمېر نورې شوبل کړل. د راپورونو له مخې تیر ماښام په بغداد او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وسوې چې 8 کسان پکې وژل سوي دي. رویټرز خبري اژانس وایي د تازه بمی حملو هدف یو ځل بیا شیعه میشته سیمې وې، خو په عین حال کې راپورونه وایي چې په دورا سونیمیشته ښار کې هم پرون چاودنه سوې ده. عراق په دې وروستۍ میاشتو کې یو ځل بیا د فرقه یي شخړو او تاوتریخوالي شاهد دی. د آسیا پیسفیک هیوادونو مشران نن د خپل سرمشریزي په دوهم ورځ د دې سیمې د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې دننه د حکومتي ادارو د بندیدو د ستونزې د حل په خاطر د آسیا پیسفیک هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د ټولنې یا اپیک په سرمشریزه کې چې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه سوې خپل ګډون کنسل کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری چې د اوباما په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې امریکا له دې سیمې سره متحده ده. د چین ولسمشر شي جین پینګ وویل چې د نړیوال اقتصادي بحران بیا رغونه به یوه اوږده او کړکیچنه پروسه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپیک له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې په لوی عامل منفع تاسیساتو کې نوره پانګونه وکړي. او روسي خبرم دا چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د آذربایجان د ولسمشری د انتخابات په درشل کې په دغه واد کې پر ژورنالیستانو روسي حمله اندیشمن کړی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایند ماری هارف ویل لازري چارواکو غواړي چې د بیان د ازادۍ د غونډو کولو او پیوستون له اساسي حقونو څخه ساتنه وکړي. د ازادۍ رادیو د آذری څنګه د راپور لمخې تیر جمعه په صابر آباد ښار کې یو حکومت پلو ډلې پر یو شمېر خپلواکو او د حکومت د اپوزیسیون پر یو شمېر ژورنالیستانو برید وکړ. تمه کېږي چې د آذربایجان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې راتلونکي چهارشنبه ترسره کیږي اوسنی ولسمشر الهام الیوف د یوې بلې دورې لپاره هم منتخب سي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله مند ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به پراتلونکو څوونیو کې ترلاسه شي. افغان ولسمشر وایي بهرنیانو ته به پر روان انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي او د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر راتلونکو څو ورځو کې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ځي. په نورو موضوعاتو کې د فراد د ګمرک پر ریاست د ډیری ورانو لخوا د فساد تورونه
ټول د ډیری وران نن څنګه لمه ده چې د ولاد انتظار هغه څه ګمرک دي چې نه د ناچ ځای نه د پروچ ځای
او له پوهنتونونو څخه شکایت چې ځینې کسان هلته وسلې ګرځوي.
ما سوز لیدلې چې الکان تفنګچی او برشي چاغ نشان راوړل پنتون کې او اکثرا هغه کسان دي چې پنتونو کې ډېره جګړه کوي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د خزو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرامونه مناړی د خبرونې په ورستي برخه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زمږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د هم د دې خبرونې لومړی موضوع امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره له هم هیله مند ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به پر راتلونکو څوونیو کې ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماری هرف پرون وویل چې دواړو اړخونو په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude.
افغانستان سره د دوارخیز امنیتی توافق د لاسلیک لپاره ګډ کار روان دی. موږ په دې باور یو چې په دې اړه ژر تر ژره موافقه په ګڼو دلایلو مهمه ده. یو دلیل دا دی چې د امریکا او ناتو پلانونه باید پر مخ ولاړ شي. د افغان ځواکونو په وړتیا کې هم ښه پرمختګ شوی، خو افغانستان د نړیوالو مرستې ته اړ دی چې خپل ځواکونه جوړ کړي څو د هیواد او وګړو ساتنه وکړي. د امریکایي چارواکو لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پرون افغان ولسمشر په خپل یو وینا کې د امریکا او ناتو پر ځواکونو انتقاد وکړ او ویل چې دوی د افغانستان ملي حاکمیت په پرله پسې ډول تر پښو لاندې کړی. د کابل او واشنگتن د امنیتی موافقه په اړه خبرې اترې لنږدې یو کال راهیسې بې نتیجې پاتې شوې او د څارونکو په نظر دا هم ناممکن نه ده چې داسې یو توافق ښایي هیڅکله ترلاسه نه شي. امریکا غواړي له 2014 کال وروسته د القاعده شبکې د ځپلو لپاره په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 پوځیان وساتي، خو که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي سرتیري باید له دې هیواده ووزي. د ولسمشر اوباما د ادارې یو مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له اسوشیټډ پرس اژانس سره خبرې کړې وایي د دې موافقې په سلو کې تقریبا 95 بشپړه شوې، خو پاتې په سلو کې 15 د صنعت پر ادبیاتو د دواړو اړخونو توافق ته انتظار باسي. په دې اړه د دواړو اړخونو استازو پرون هم په خپلو خبرو کې پر دوه مهمو لانجمنو مسلو تمرکز وکړ چې یوه یې له بهره د تیری په وړاندې د امریکا لخوا د افغانستان دفاع ده او بله یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی. ولسمشر کرزی پرون وویل امریکا او د ناتو متحدان یې حتی د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک وروسته هم د افغانستان پر خلکو او کلیو د حملو لپاره د خپل سرو عملیاتو غوښتنه کوي، خو زیاته یې کړه چې افغانان به دا اجازه ورنه کړي. کرزی وویل بهرني ځواکونه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه او د افغانانو پر ضد هوایي بریدونه او نورو حملو ته دوام ورکوي. د پټاګه کړه چې امریکا سره د امنیتی تړون په اړه پریکړه به په لویه جرګه کې وشي.
مردم افغانستان میخواهن که با امریکا و غرب
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ او امریکا سره په معامله کې وي. خو دا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم د دلیل دی چې تر اوسه موافقې ته نه یو رسیدلي. ان شاء الله د یوې میاشتې په ترڅ کې به لوی جرګه راوغواړو او هر پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
امریکایي مقام چې مخکې یادونه وشو ویلي امریکا یوازې د افغان لوري ځینو غوښتنو ته ځواب ویلی شي. د مثال په توګه د افغان حکومت یو غوښتنه داده چې په تړون کې د مالی مرستو هغه اندازه چې واشنگتن له افغان حکومت سره کوي ولیکل شي. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي ولسمشر اوباما که څه هم له افغانستان سره د مالی مرستې غوښتنه کولی شي، خو کانګرس ته نشي ویلی چې له افغانستان سره مالی مرسته وکړي، ځکه د دې مقام په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز موافقه به یوازې یوه موافقه وي، نه یو تړون چې کانګرس یې باید تصویب کړي. امنیتي موافقه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي، خو که دا سند لاسلیک نشي نو ښایي ناتو او د امریکا نور متحد هیوادونه ونه غواړي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. جرمني لا دمخه ویلي چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي نو هغه 800 سرتیري به په افغانستان کې پرینګدي چې مخکې ژمنه کړې وه. ښاغلی اوباما د جمعې په ورځ له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د افغانستان د کړکیچ د حل تر وخته په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو د ساتنې په اړه غور کوي، خو د اعتراف وکړ چې د دې کار لپاره د امنیتي تړون لاسلیک کول شرط دی. اوباما وویل که امنیتی تړون لاسلیک نشي نو له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو په ایستلو کې هم دای کوم ستونزه نه لري. قدر منوریدونکو په دې راپور کې مو د امریکایي چارواکو څرګندونه واوریده چې پر امریکا او د ناتو پر نورو غړو هیوادونو د افغان ولسمشر حامد کرزی له پرونی او سختو انتقادونو سره سره وایي چې دوی له هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک ته هیله مندي. د کابل په نننۍ ورځپانو کې هم پر همدې موضوع یعنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه یو لړ مطالب او تبصرې خبرې شوې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپانو مخکتنه رحمت الله افغان کړی ده.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي په پرونیو څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د حمید کرزي له خولې لیکلي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د بحث لپاره به په یوه میاشت کې لویه جرګه راوبدل سي. ورځپاڼه د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکي امریکا تر اوسه په تړون کې د افغانانو ټولې غوښتنې نه دي منلې او له امریکا سره د تړون وروستۍ پریکړه به افغان ولس کوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په راتلونکو دوو ورځو کې به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نهایي شي. په مطلب کې راغلي هغه څه چې په یاد تړون کې تر اوسه جنجالي موضوع ده هغه له 2014 کال وروسته په افغانستان باندې د یرغل تعریف دی. ویسا ورځپاڼې هم د ولسمشر حمید کرزي څخه په نقل لیکلي تر هغه چې افغانان د طالبانو له حملو هم د امریکایانو له حملو او د بهرنیو ځواکونو له خپل سره ژغورل شوي نه وي امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوو. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي کچېرې د امنیتي تړون پر سر لوی جرګه راوبلل سي د لیکوال په اند خبره امریکایانو ته ستونزمنه کیږي. د لیکوال په باور که امریکا د افغان لوري هغه شرطونه ومني چې د ولسمشر په قول روا او معقول هم دي نو خبره حل ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې لوی جرګه به هم د بیقیت او شرط تړون لاسلیک ته رای ورنه کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې په امنیتي تړون کې د ولسمشر دریځ څومره ولسي ملاتړ لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا ښکاري چې ولسمشر حمید کرزی د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو کې په خپل دریځ ولاړ دی. په سرمقاله کې راغلي کرزی هڅه کوي د امریکا د فشارونو په غبرګون کې د ولس ملاتړ ترلاسه کړي او امریکا ته وښایي چې وروستۍ غوښتنه یوازې د ولسمشر حمید کرزی نه بلکې د افغان ولس غوښتنه ده. د سرنوشت سرمقاله لیکوال ولسمشر حمید کرزي ته سپارښتنه کوي چې په خپل دریځ همداسې کلک ودرېږي. د لیکوال په باور افغان ولس په دغه دریځ کې د ولسمشر تر څنګ ولاړ دی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان تر ټولو مهمې پریکړې په لویه جرګه کې کیږي. دا چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون خورا مهمه پریکړه ده نو ځکه ولسمشر حمید کرزي لویه جرګه رابولي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په یو جلا مطلب کې لیکلي که امریکا د افغانانو شرایط ونه مني ورسره امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کیږي.
زموږه آزادۍ راډیو اوري ولسمشر حمید کرزی وایي بهرنیانو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی کرزی چې پرون یې یوې خبري کنفرانس ته وینا کوله دا ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې به د دولتي امکاناتو څخه د استفادې مخنیوی وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره 28 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
ولسمشر حامد کرزی وایي د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې څرنګه چې لازمه وه هغه شان د مداخلو په ځانګړې توګه د بهرنیانو د لاسوهنې مخه ونیول شوه خو د نوموړي په وینا دا ځل به دی چپ پاتې نه شي. حامد کرزی چې پرونی په کابل کې یو خبري غونډې ته څرګندونې کولې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د یو مهم غړي قطبالدین هلال کاندیدېدو ته په اشاره وویل وسلوال طالبان هم کولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د یو مشخص کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو استفاده وکړي.
بله ځکه ثبت روم شد دو اصل دیگه بسیار مهم است که تطبیق شو.
دی وایي وروسته له دې چې نمونه ثبت شول دوه نور مهم اصول دي چې باید عملي شي. لومړی د حکومت بشپړه بېطرفي او د چارواکو لخوا د کوم کاندید په ګټه او یا زیان د دولتي وسایلو نه کارول او دوهمه خبره دا چې بهرنیان باید په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زیات شمیر کاندیدانو د درېدو په اړه ویل دا د افغانانو ترمنځ یووالی ښیي او دا د شفافیت او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام دی. د 1993 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه تیره یک شنبه پای ته ورسېده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ د کېدونکو انتخاباتو لپاره 28 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زما غږ زما حق د هغه پروګرام نوم دی چې لمخې اکسفام رستندوی ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړې دي. پرون په کابل کې د دې شوراګانو په یوه غونډه کې د دې مؤسسې چارواکو وویل چې غواړي په نورو ولایتونو کې هم د ځوانانو سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله نجیبه زمان نور تفصیل اوروي.
د اکسفام موسسې چارواکي وایي چې د ځوانانو د شوراګانو د جوړېدو د پروګرام هدف یې دا دی چې د ځوانانو ظرفیتونه لوړ سي. د شوراګانې د زما ژغ زما حق په نوم د پروګرام له مخې د ورسوالیو کلیو په کچه جوړیږي. په افغانستان کې د اکسفام نړیوالې موسسې د پروګرامونو د همغږي کوونکي مسؤل ببرک عثمان وایي دوی غواړي په تصمیم نیولو کې د ځوانانو ونډه پراخه شي.
هدف کلی برنامه
د دې پروګرام هدف په تصمیم نیولو کې د ځوانانو د مشرتابه رول پیوړی کول دی. په دغه پروګرام کې هڅه کیږي چې د ولایت، ولسوالۍ او کلی په سطح په بیلابیل برخو کې د ځوانانو ظرفیتونه لوړ کړي. او د نن ورځې غونډه هم د همدې هدف په خاطر جوړه شوې ده چې موږ څنګه کولای شو ځوانان سره متحد او منسجم کړو، څو په یو واحد فکر او هدف راسي، خپل ژغ پورته کړي او خپل اساسي حقونو ته لاسرسي ومومي او
په حقوق اساسي شون
ترسره پیدا کړي. نو موږ د خبره په کابل کې د ځوانانو د شوراګانو د سلګونو غړو په وی غونډه کې وکړه. د اکسفام موسسې چارواکي وایي چې تر اوسه د څلور ولایتونو په 212 کې د ځوانانو 180 شوراګانې جوړې کړې چې د روش پر سو ځوانانې غړي توب لري. د شوراګانې په بلخ، بدخشان، دایکندی او کابل کې جوړې شوې دي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې غواړي په نورو ولایتونو کې هم ورته شوراګانې جوړې شي. په کابل کې د دې شوراګانو د غړو په غونډه کې ځوانانو د اتلس میاشتو په لړ کې د خپل لاسته راوړنو او ستونزو په اړه بحثونه وکړل. وحیده د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ څخه د دې پروګرام غړې ده. نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې په خپل سیمه کې کورنۍ د نجونو تعلیم ته هڅولې.
په قرباغ ولسوالۍ کې چې کوم انجونې وې ښوونځي ته راتلی نه شوای، ډېرې کورنۍ وې چې انجونې یې له شپږم صنفه پورته نه پرېښودې. همدا د قرباغ ولسوالۍ ځوانانو زما غږ زما حق په نامه کمیټې وکړای شول چې دوی بیرته ښوونځیو کې شامل کړي. له کورنیو سره مو خبرې وکړې، د جوماتونو له امامانو سره مو وکتل، ولسوالیو، ښوونځیو او کلیو ته لاړو. اوس انشاءالله چې ستونزه حل شوې ده.
زما ژغ زما حق یو نړیوال پروګرام دی چې د اکسفام موسسې لخوا په ځینې نور هیوادونو لکه مالی، نیپال، نایجیریا، ویتنام، جورجیا، پاکستان او تنزانیا کې هم تطبیقیږي. په افغانستان کې د ځوانانو بیلابیلې نورې ټولنې هم فعالیت کوي، خو ځینې کتونکي وایي اکثره دارنګه ټولنې تش په نامه وي او د فعالیت سره کې نه لګیږي. د دوی په باور دارنګه ټولنې باید د افغانستان په کلیو او بانډو کې ډیر کار وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په فراه ولایت کې سوداګر او موټر چلوونکي په ګمرک ریاست کې د فساد څخه سر ټکوي. دوی وایي مالونه یې څو ورځې په ګمرک کې پراته وي او څوک ورسره همکاري نه کوي. په همدې حال کې د ګمرک د ریاست چارواکي دا تورونه نه مني. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې سوداګر او بارچلونکي په ګمرک ریاست کې د فساد او ناسم چلند څخه سر ټکوي. دوی وایي لوی خوې جنسونه او توکي چورځي د فراه ولایت په ګمرک کې ځندول کیږي او بلې خوا د ګمرک ریاست کارکونکو په بډو د دې کار نه کوي. سوداګر د چارواکو څخه غواړي چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي.
ټول ډریوران نن پنځلمه استلمه ده چې د ګیولار د انتظار هغه سي ګمرک دي چې نه د ناچ ځای ستنه د پروچ ځای ست هغه سي ګمرک دي چې دردا بجلې کې زیات مات پکښې کړي. برادا تحصیل کار خود مدیر ګمرک مدیر ګمرک مارال هغه کمانډر ګنده ستنه د ټول مکان مرما ګمرکو مدیر چې مکان مال نه ټول مکان از باندې جات نه نه بلته وایي ګمرک مې سالو نه لټه اسلامي چپل شریف په
په همدې حال کې د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د فراه ولایت په ګمرک ریاست کې ځینې ستونزې مني. د والی په خبره د فراه ولایت په ګمرک او نور ریاستونو کې په ډېر خسل کېږي، خو دوی د اصلاح لپاره خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې شک نشته چې په ګمرک کې د وایي چې فساد مست فساد ستاسو هم په ګمرک کې هم په وروي ده. موږ زموږ تاسو ته د ګمرک اراده ده چې موږ فساد منو.
لبلی خو د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي بیا سیستم د ګودام نشتون بولی او د بډو غسل په دغه ریاست کې نه مني. د فراه ولایت د ګمرک ریاست مرستيال نصر احمد ناصری وایي چې دوی ګودام نه لري، نو ځکه نشي کولای چې سوداګرو مالونه په لږه موده کې ګمرک کړي. دا په خبره د ګمرک ریاست د نوې ودانی په جوړولو سره به دا ستونزه حل شي.
ستونزه چې البته د مې لرو هغه
د ګودام نشتون د تشریح د وسایطو نشتون په ګمرک کې د باعث د دې شوی ده چې د مونږ کارونو کې یو څه خنډونه راغل شوي دي. دغه په نتیجه کې یو څه راغل شوي خو هدف د مونږ هغه اصلي موخه دا ده چې په درست شکل باندې مونږ مالونه تشریح.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست په یو غیر معیاري سیمه کې دی او له دې مخکې هم سوداګرو ویلي وه چې د ډېر ځنډ له امله د دوی سوداګریز توکي په ګمرک کې له منځه ځي. ټاکل شوی چې د فراه ولایت د ګمرک ریاست لپاره نوې ودانۍ د شیخ ابو نصر فرای پر بندر جوړ شي چې د هغې په جوړولو سره به دغه ستونزه حل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو که غواړی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه واورینو د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانې ته ورشي ویلولې او وایوري. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې چې په همدې خبرونه کې د خبرونې پروسې برخه کې وړاندې کیږي پر دې خبرې کوو چې ولې په ځینو کورنیو پریکړو کې د ښځو نظر نه پوښتل کیږي.
خو سرګنیم لرم پلرګنیم لرم شخصا زما نه څوک نظر نه غواړي وایي چې ته ښځه یې ته نه پوهېږي.
نیمه نړۍ له نورو موضوعاتو سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي او ریدو ته یې راسره اوسئ. اوس هم یو بله موضوع، د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین وایي یو شمیر نور محصلین پوهنتون ته جارحه وسایل او وسلې وړي راوړي. دوی وایي چې د کار اندېښمن کړي او ویرولي دي. خو د کابل پوهنتون مسؤل چارواکي وایي اوس په دې پوهنتون کې داسې کومه ستونزه دوی نه ویني. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس هڅې کوي چې پوهنتونونو ته د وسلو د انتقال مخه ونیسي، خو محصلین هم باید په پوهنتون کې د شکمنو او وسلوالو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال سید کمال شاه عارف په دې اړه تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي امنیتي چارواکي باید د هغو کسانو د مخنیوي او نیولو په برخو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې پوهنتون ته له ځان سره جارحه وسایل او وسلې وړي. د دوی په وینا ځینې محصلین په پوهنتون کې برچې، پنج بوکسې، چاړې او توپنچې ګرځوي او نور کسان پرې ویروي. دوی له اړوندو ارګانونو غواړي چې د دې کار مخه ونیسي.
زه حسینه شیرزاد د کابل پوهنتون د څلورم کال مسله یم. لیدل کېږي چې الکان او ځینې کیسو کې حتی جناکیان ښځینه هم جرایم وسایل ځان سره راوړي. څو کاله مخکې په کابل پوهنتون کې یو جلې په هلک باندې حمله وکړه او په چاقو هلک یې ووژنه. دا په ښځینه قشر نه بلکې په هلکانو بد تاثیر کوي، ځکه چې جرایي وسایل ډېر خلقي خلکو ته اول زر اعظم پوهنتون کې کیسه پوه شم یو څوک توفنچه لري هغه هر څه ماته وایي زه به ورته ریئکشن نه ښایم کنه، ځکه چې زه ډارېږم. او په اکاډمیک ځای کې چېرته څوک درس وایي باید د مونږ فکر آرام وي.
زما نوم میرویس ژورنال پنځه مسئول یم. ما ستونزې لیدلې چې هلکان توفنچه او برش چاغزی نشان راوړي پنتون کې اکثرا هغه کسان دي چې پنتون کې ډېره جګړه کوي او کله چې هغه ورسره یو بل سره جګړه کوي نو یو بل وهي چاقو کې په فنجه کې. نو دا یو غټه ډېره غټه مشکل ده چې وزارت دخله باید په دې کې جدا پام وکړي.
د راپورونو له مخې په دې وروستۍ څو میاشتو کې د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي یو محصل د همدې پوهنځي یو بل محصل په پنج بوکسا وهه چې تروختونه یې ورساوه. تر هغه مخکې د نامعلومو دلایلو له مخې د لفظي شخړې پر مهال یو ښځینه محصل یو بل محصل په چاړو وه چې ورسته پروختون کې سا ورکړه. خو د کابل پوهنتون مسؤلین بیا د محصلینو ادعا ناسمې بولي او وایي دوی داسې څه نه دي لیدلي چې ګڼې محصلین دې وسلې له ځان سره وګرځوي. د کابل پوهنتون مرستیال پوهنمل ډاکټر عبدالروف ګهري ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ستونزه موجوده وي نو دا د پوهنتون نظم ته لوی ګواښ دی. هغه وویل چې دا مسله په دوی پورې اړه نه لري او امنیتي ارګانونه دې پوهنتون ته د وسلو او شکمنو کسانو د داخلېدو مخه ونیسي.
ولی در مجموع مسایل امنیت
په مجموع کې امنیتي مسایل د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پورې اړه لري چې دواړه ارګانونه په پوهنتون کې موجود دي او خپل کارونه پر مخ وړي. د دې غوښتونکو چې د دې ډول کارونو مخنیوي وشي په دې خاطر چې پوهنتون د درس ځای دی د بوکس او صلاح ځای نه دی.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی په خپل چوکاټ کې د پوهنتونونو د امنیت ساتلو د پولیسو یو قومنداني لري. د یاد وزارت د مرستیال ویا نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتونونو د امنیت ساتلو قومنداني تر دې مخکې په دې ارتباط یو شمېر شکمن کسان تر پیژندلو او نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. نوموړي وویل محصلین دې له پولیسو سره مرسته وکړي تر څو پوهنتون ته د ځینو محصلینو لخوا د وسلو د انتقال مخه ونیسي.
خوشبختانه په دې وروستیو کې د پوهنتون د امنیت قومندانۍ دغه برنامه په ټینګار سره پر مخ وړي. کوم کسان چې زموږ سره شکمن وو او یا هم تر څېړنې لاندې وو هغه ټول ونیول شول. په مجموع کې مو د پوهنتون ټولو محصلینو څخه دا غوښتنه ده چې پوهنتون ته د جراحه وسایلو د راوړلو څخه په کلکه مخنیوی وکړي.
کابل پوهنتون په دې وروستیو کې څو ځلې د سلګونو محصلینو د اعتراض او په خپلو کې د شخړو شاهد هم وو چې حتی یو شمېر محصلین په کې مړه او ټپیان هم سول. که څه هم د دې شخړو انګیزه تر ډېره سیاسي وه، خو په هغه وخت کې له ځینو محصلینو سره وسلې او چړې لیدل سوي وې. شنونکي وایي که چیرې